السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری وویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي، او په پاکستان کې د بشري حقونو یوه ټولنه له حکومت غواړي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی راتلونکی اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو، او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی راتلونکی اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا مېرمنې له طالب مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه وانخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مرکه ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
له دې مخکې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دو لسیزو د لاسته راوړنو د لمینځتلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. ټاکل شوی په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 پورې جوړه شي. د کندز په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د کندز ولایت د مطبوعاتو څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوي له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم نیولې دي. خبر پاڼه زیاتوي په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېل وو هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم عملیات پیل کړي، په کندز کې په وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې هم زیاتوالی راغلی. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوان قول اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 تنه ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګوڼې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. د خبر پاڼې له مخې ټول ټپیان تر درملنې لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي څو د دې ادارې د مرستو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمولو هڅه کوي. IMF پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنگتن ته د پاکستان د مالیه د وزیر اسد عمر له سفر وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی دی له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې اوسمهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغزستان او همداراز د افریقا او جنوب ختیځې آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېده چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. ولسمشر ایمانویل ماکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی ماکرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څېر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. پولیس وایي د اور علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې ادارې ویلي دا پیښه په ودانۍ کې د بیا رغونې له چارو سره تړاو لري. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن بشپړېږي. تمه ده چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې ګډون ولري. دا مسله به په یوه مرکه کې وڅېړو.
دا یو ډېر بدلون دی چې د هغه مذاکرات نه تر اوسه پورې دوی خپل د رهبري کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د پانګونې له څلوېښتو زیاتې پروژې په متحده عربي اماراتو کې په یوه نړیوال نندارتون کې مزایدې ته وړاندې شوې دي.
زمون هدف دا دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د بشري حقونو یوې څارونکې ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو په مکرې د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډونوالو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د حکومتي یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې دا غونډه چې بین الافغاني خبرو نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. بلخوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره د دې خبرو لپاره په خپل مرکچي پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچي پلاوي غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نومونه نه دي یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې غړي فوزیه کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې مجبورولې چې په فجیع ډول نظام وسغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمېر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو د ګډون تر څنګ د هغوی نظریې هم مهمې دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسله والو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربن نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لوري سرې کرښې یادې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي. همداراز واموریدل چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون ولري. افغان سیاستواله او سناتوره ګلالۍ نور ساپۍ په دې اړه په محتاطانه خوشبیني ښیي. له میرمن ساپۍ سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو دا اقدام څه معنا لري.
زه فکر کوم دا اولین ځل دی چې داسې اقدام د طالبانو د تحریک د خوانه شوی دی. ماته ډېر اول غیر مترقبه او ډېر جالب و، ولې چې تر اوسه پورې موږ په هېڅ بحث کې په هېڅ موضوع کې د ښځې غږ د طالبانو د ادرس نه نو اورېدلی. دا چې دوی دا انعطاف کوي او یا دا چې دوی کوم معنا لري دې باندې زه مخکې خبرې نه شم کولای، اما دا به ډېره جالبه وي چې د هغې د خوانه هم ښځې په دې نشست کې په دې ناسته کې ګډون وکړي. زه بیا داسې فکر کوم چې په دغه موقع کې دوی غواړي ځان نړیوالو ته په بل شکل باندې ښکاره کړي او زیاتره د ټولو توجه ځان ته جلب کړي. دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولای پیشګویي وکړو. اما امیدواره یم چې د ښځې غږ وسیږي او د ښځې خپل غږ وسیږي، نه دا چې چا ورته ویلي وسي چې ته څه باید ووایې او څه باید ونه وایې. ګرچه ډېره مطمئنه نه یم چې څه رقم غږ به پورته شي دا خونه، اما بیا هم بهتر دی سره مخکې د مخکې نه منفی
قضاوت ونکي.
دا به موږ ته په دې لاند راتلونکي
کې کوشش کوي. بلې، دا چې دوی په دې غونډه کې څه وایي او څه بنه وایي هغه بیل خبره ده، او دا په خپل د طالبانو چې تر ډیره دوی ته د محافظه کار ډلې چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی محافظه کارانه لیدلوري لري، په خپل د دې ښځو ګډون فکر نه کوي چې یو مثبت ګام دی د ښځو د اندېښنو د راکمولو لپاره؟
بله، دا به هم مثبت ګام خو ملمدار دی. که زه اجازه لرم چې اوس یو خپل د سابقه مذاکره چې موږ یې درلودل د دوی سره په ناروې هېواد کې، دا زما سوال و او ما دغه سوال وکړو چې زه پوهېږم چې ستاسې په تحریک کې داسې ښځې شته دي چې د متاسفانه مثلا د انفجاري موادو د انتقال دپاره یا نورو خبرو دپاره ترې کار اخلي، اما هایا تاسو په رهبري کې ښځې لرئ؟ دا سوال ما درې دفعې تکرار کړ، اما درې دفعې ما هېڅ جواب ونه اخیسته. په آخر کې هغه هېواد نور وګړي چې هلته حاضر وو ماته وویل چې ته بالاخره خپل سوال جواب ته دوی نه واورېده. ما نه د درې دفعې چې ما دا سوال وکړ، درې دفعې هېڅ ماته بېرته جواب رانه کړ. دا یو ډېر بدلون دی چې د هغه مذاکراتو نه تر اوسه پورې دوی خپل د رهبري کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده، ولې چې هغه مذاکراتو کې دی اصلا نه یې وویلې نه یې نه وویلې هېڅ څرګندونه یې ونه کړله، کاملا خاموش پاتې شو زما د سوال په مقابل کې. اما نن چې وروسته د څو کلونه د خبره اورمه چې د دې په سطح کې ښځې وجود لري، زه فکر کوم دا تحول به په دې څو کالو کې راغلی وي. یعنی زه فکر کوم چې هم مثبت ویل کېږي او هم ډېر یو ښه تاکتیک دی. شاید د دې د حضور نه دی ډېره ګټه واخلي، شاید دی داسې وښيي چې د دې مفکوره یا تغییر کړي یا دا چې دې ښځو ته حق ورکړي. دا زما په نظر ښه دی. اوس مخکې چې دا به څه ووایي ښځې دې په باره کې زه تبصره نه کوم، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ وه چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. او اوس اجمل ان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو له خولې وایي د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ښیي چې د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې به ډیر زر پر افغان او ناټو ځواکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو له قوله ویل شوي د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل په اړه د طالبانو د خپرې شوې اعلامې څخه په ډاګه ښکاري چې دا ډله به له افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپلې ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګیو دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، اوس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار څرګندوی بللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړی او 4 ځله یې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړی دی. ورځپاڼه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګنده نښه ده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برطانوي ورځپاڼې لیکلي چې برطانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا 1000 تنه برطانوي پوځیان دا مهال په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر ورځپاڼې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلی حال لیکلی. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې 2 کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورځپاڼې د برطانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برطانوي ځواکونو ماموریت د برطانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوي چې برطانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت، روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوي چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
لازادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د هیواد د کانونو 340 پروژې د پنګونې لپاره داو طلبې توړندې کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر متفی پرون ازادی رادیو ته ویل چې دا پروژې د تیلو، ګاز، سمنټو او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخو کې دي. د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه د کانونو او پټرولیم وزارت دا کار نمایشي او غیر عملي بولي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د قانونو په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په نړیوال کانفرنس کې چې له بیلابیلو هیوادونو څخه پکې 150 شرکتونو ګډون کړی و، 340 بیلابیلې پروژې پنګونې ته وړاندې کړې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې 14 او نورې وړې پروژې دي چې بهرنۍ او داخلي شرکتونو ته د رقابت له مخې په قرارداد ورکول کیږي. ښاغلی متفی وایي د دغو پروژو د اعلان نه هدف په افغانستان کې د پنګونې لپاره د سترو شرکتونو جلبول دي.
زمونږ هدف د دې پروژو د اعلان نه دا دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمن شرکتونه دي هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې په سترو پروژو کې امریکایي، اروپایي او د خلیج هیوادونو زیاته لیوالتیا ښودلې ده. اغلی نهان ویلي دي چې شرکتونو ته به قراردادونه په شپږو میاشتو کې ورکړل شي چې د پروژو چارې باید د څلورو نه د شپږو میاشتو په منځ کې پیل شي. پانګونې ته وړاندې شوې پروژې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې دي چې د اټکل له مخې به تر راتلونکي کاله پورې په ابتدایي سروې او استخراج یې $100 میلیونه ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډولونو ته رسیږي چې تر ټولو مهمې د بامیانو د حاجیګک کان، د لوګر مسیناک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومایټ، د ډبرو سکاره، وسپنه، سپینزر، سرب مرمر، د یورانیم او منرالونه لکه یاقوت، زمرود، فیروزه، مالګه او د ځینو نورو ډبرو کانونه دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان زیاتره کانونه د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لورې اداره کېږي چې له امله افغان حکومت سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. که څه هم افغانستان د بیلابیلو کانونو د لرلو له امله یو غني هیواد دی، خو د نامنیو او جګړو له امله په دغه هیواد کې د کانونو د کیندنې لپاره زیاتره شرکتونه یا زړه نښه کوي او یا هم داسې شرایط وړاندې کوي چې پکې د افغانستان ګټه ډېره کمه په نظر کې نیول کېږي. ناسم امنیتي وضعیت، د قراردادونو پیچلی سیستم او د پروژو په ورکړه کې سخت اوږده مراحل هغه څه دي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې زړه توري کړي دي. خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې د قانون او نورو سیمو د ساتنې لپاره د افغانستان عامه ساتندوی ځواک ګمارل کېږي او د پروژو په قراردادونو کې هم د اسانوالي خبره کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې د دې هیواد پر چارواکو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. دا یې دروایي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د مرګ تر حده له ځورونو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په 2018 کال کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل پر 15 خپور سو ویلي چې توندلاري ډلې په دغه هیواد کې پرله پسې د شیعه وګړو جماعتونه، مذهبي غونډې، مذهبي مشران او نور انفرادي کسان په نشه کړي دي. د همدې راپور له مخې په 2013 کال کې پر شیعه مذهبو په همدې ډول بریدونو کې لږ تر لږه 112 تنه وژل سوي دي. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپور سو چې په کوټه ښار کې په یو ځان وژونکي برید کې چې ظاهرا پر شیعه مذهبو هزارګانو سوی 40 تنه وژل سوي دي. د هغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دواړو په غاړه واخیست. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور چې په 2013 کال کې بشري وضعیت نوم ورکړل سوی دی، همدارس د هغو پیښو په اړه اندېښنې راپورته کړي چې ویل کېږي خلک په زوره د مذهب اړولو او یا هم د پاکستان هندو او مسیحي اقلیتونو څخه ښځې او نجونې مسلمانو نارینو ته د ودولو لپاره مجبوره کېږي. دغه کمیسیون وایي تېر کال یوازې په سند ایالت کې له هندو او مسیحیت څخه په زوره د ښځو او نجونو د اړولو شاوخوا 1000 پیښې ثبت سوي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغه څه په اړه هم اندېښنه وښود چې دوی په پاکستان کې د جزا له قوانینو څخه ناوړه استفاده یادوي. د کمیسیون په خبره له 1999 کال راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 70 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور شکنجه سوي دي. کمیسیون وایي د جزا قوانین تر ډیره د خلکو د هغو غلطو شکایتونو پر اساس پلی سوي دي چې هغوی خپلې شخصي ستونزې پکښې درلودې. د راپور له مخې په ډیرو مواردو کې مقدساتو ته د سپکاوي اداوي داسې حالت رامنځته کوي چې مخکې تر دې چې متهم په قانوني ډول محاکمه سي، هغه د خلکو له غبرګونونو سره مخامخ او حتی په قصدي ډول وژل کېږي. د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 40 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام ته انتظار باسي او یا هم عمري بندي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د FM 100.5 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان د دې میرمنو نمونه نه دي یاد کړي، خو ویلي دي دا ښځې عادي افغانانې دي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی. د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 12 مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون په جګړه کې ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وای شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله 4 چنده زیاته شوې ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو منوم راتوي زمانم شایما ده زه خیاطی کم په پارک انجمن کې
څو کال کې چې خیاطی کوي
سره کار کې چې خیاطی کوم
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لري که شاګرد دی